የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
السلام علیکم اسدالله غزنفریم د اسدی راډیوی مجله د دیونی خبرونه وړاندې کوم په روان خبرونه کې د هغه کتاب له لیکوال سره خبرې کوو چې د هند سینما افغانی ول اصل ستوري پکې معرفي شوې دي
نو دا خانان به داول و پیژندل شي دا سوق دي او دوی کله ال تتلل دي
د څلو روډي وو حکایت اوري
په کوټه کې څلور ډیوې بلنې په پټه خوله یې رڼاوي خبرولې
کمال الدین مستان خپل نوی شعرونه او پخوانی شاعرانه خاطرې را اوروي
غزنفر صاحب زه که ستاسو پروګرام وخت وي دوی وړې خاطرې لرم
درواشاد رحیم غمزده ژوند او فن ته لنډه کتنه او ځینې نور مطالب هم لرو د اونۍ فرهنګي خبرونه هاجره مراد ولی
افغانستان او ایران د کلتوري همکاریو په برخه کې نوې موافقه وکړه د باختر اژانس له رپورت سره سم د دواړو هیوادونو د ملي آرشیف او ملي کتابتونونو رئیسانو د آرشیفونو او کتابتونونو په برخو کې د همکاریو د زیاتېدو سندونه امضا کړل د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو د نوې موافقې د امضا په وخت کې وویل چې افغانستان او ایران به تر دې وروسته د کتابداري او د کتاب او اسناد د ساتنې پساهو کې هم همکاري سره ولري د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې د یو موزیم د جوړېدو کار ادامه لري د لوګر ولایت والی جنرال عتیق الله لودین آزادۍ رادیو ته وویل چې د دې موزیم د ودانۍ له جوړېدو وروسته به هغه آثار ورولېږدول شي چې د مس عینک په ساحه کې موندل شوي دي د لوګر ولایت مقاماتو په قول د موزیم د نشټوالي په وجه په لوګر کې موندل شوي په لسګونو آثار په کابل کې ساتل کیږي چې په پل علم کې د موزیم د ودانۍ له جوړېدو وروسته به دغه ټول آثار د لوګر موزیم ته واسطه ولشي په کندهار ښار کې د غزل شپې په نوم کلتوري محفل جوړ شو دې محفل ته د کندهار او شاوخوا ولایتونو په شاعرانو سربیره له کوټې پخین ژوب بورې او چمن څخه هم شاعران ورغلي وو د غزل شپې د غونډې مشر میلمه امین باوري او ویاندې واصل حسنیار وو په دې غونډه کې تر شپېتو زیاتو شاعرانو او لیکوالو خپل غزلونه ادبي ټوټې او طنزونه ولوستل د پیړیو په پیړیو کې کاپیسا په نوم سیمینار جوړیږي د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل چې دغه سیمینار به په راتلونکي پسرلي کې وي او مقدماتي کارونه یې پیل شوي دي د ښاغلي رحیم په قول په راتلونکي وخت کې به د هیواد د نورو ولایتونو د تاریخ د معرفي علمي غونډې هم جوړې شي
سورزی د مخه د هرات والی او یو شمیر هراتی ادیبان جلال آباد ته لاړل چې د افغانستان په کلتوري او فرهنګي یووالي ټینګار وشي داود وفا د دې کلتوري سفر په باره کې دغه ریپورت را استولای دی
د هرات ولایت د فرهنګیانو کاروان د افغانستان د دریو ختیځو ولایتونو ترکتنی وروسته بیرته خپل سیمې ته ستون شو په دغه کاروان کې په فرهنګیانو سربیره هرات والی هم ګډون درلود ننګرهار والی د دوی د مخخې په ویاړ غونډه جوړه کړې وه چې پکې د هرات فرهنګیانو د ننګرهار لغمان او کونړ ولایتونو سفر ښه وارزاوه هرات والی ډاکټر داود شاه سبا ویل دا ډول فرهنګي سفرونه د ملي وحدت د تامین لپاره اغیزمن دي د ویل
اجداد ما وقتی چنین همبستګي را ایجاد نکردن همیش با قوت بوده
هرات والی وایي نیکونو مو زموږ ترمنځ هڅې والی رامنځته کړی چې د تل لپاره پیاوړی دی د افغانستان یو ګاونډي هم دغه هیواد ته سترګې نشوای غړولې خو نن وینو چې زموږ وطن له جنگ او جګړې نه مخ په خلاصې دوه او په تیزۍ سره د آینده په خوا روان دی ځوان نسل د روښانه راتلونکي لپاره ښه زیری دی او همدا نسل باید له خپلو خلکو سره اړیکې وپالي د هرات پوهنتون رئیس بارز حسینی خپل سفر ښه یاد کړ او وویل دغه دواړه سیمې یعنی هرات او ختیځ باید یو د بل له تجربو نه ګټه واخلي دوی
وخت در بر آسمان علم و فرهنگ میبینیم شهرهای هرات و مشرقی.
باریز حسینی وای کله چې د علم او فرهنگ په ډګر کې وینو هرات او ختیځ خار جلال آباد دواړو په فرهنګي او مدني ډګر کې یو ډول نقش تر سره کړی او دا نقش د ستاینې وړ دی. همدا وجه ده چې د خدای تقدیر هم زموږ پر خوا رحمېدلی او د خپل وطن د ملي وحدت د تامین لپاره ګام په ګام هلې ځلې پراخوو. د افغانستان یو سلاکار وزیر او د کرکټ بورډ مرستیال شهزاده مسعود هم په دغه پروګرام کې د وینا په وخت وویل
کینیا در ننګرهار تشریف داره. پس برای ما این معلوم شد و واضح شد که وحدت ملی افغانستان بالکل فوق العاده تامین است.
شهزاده مسعود وایي دا چې هراتیان په ننګرهار کې دي نو موږ ته څرګندېږي چې د افغانستان ملي وحدت پوره تامین دی. ټول افغانان یو لاس او یو ټوټه دي او خدای دې همداسې یو ولري. د هرات فرهنګي کاروان لمانځنې ته ګڼ سیمه ییز مشران، عالمان او ځوانان راټول شوي وو. افغاني هندوانو او سیکانو هم د مخخې پر وخت د دوی تود هرکلی وکړ.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو مشهور جمله ده چې وایي سندرغاړی به په قفس کې واچوي خو سندره یې په قفس کې نشي اچولی. رحیم غمزده اوس د ګور بندي دی مګر سندرې په قفس کې نه ایسارېږي او چې دا دنیا وي د ده سندرې به هم د ژوندو خلکو په زړونو کې اوسي. رحیم غمزده څو ورځې دمخه وفات شو. عصمت ساروان د ارواښاد غمزده د وفات په مناسبت دغه ریپورت برابر کړی دی. له نن څخه 15 کاله پخوا د ننګرهار ولایت په خوګیانی ولسوالۍ کې یو ماشوم وزېږېد چې رحیم ونومول شو. رحیم له کوچنوالي څخه د موسیقۍ له هنر سره مینه لرله او کلیوالي سندرې تر شونډو لاندې زمزمه کولې. رحیم 14 کلن و چې موسیقي ته د یو مسلک او حرفې په توګه مخه کړه. وروسته په رحیم غمزده مشهور شو. د پخپل هنري ژوند کې شاوخوا اویا سندرې د افغانستان په رادیو تلویزیون کې ثبت کړې.
وصل دیار وے تو بخ وے نبی سنا دیار وے تو بخ وے تو بخ وے وصل دیار وے تو بخ وے.
رحیم خمزده په خپل هنري ژوند کې د شو سندرو او شی موسیقي په خاطر د افغانستان د کال د غوره سندرغاړي جایزه وګټلې. د رحیم خمزده اکثره سندري محلي او کلیوالي دي خو ځینو سندرو ته په خپل کمپوزونه او شعرونه جوړ کړی دي. د افغانستان د ختیځو ولایتونو د ژورنالیستانو د اتحادیې رئیس لال پاچا ازمون وایي چې رحیم غمزده یوازینی افغان هنرمند و چې کلاسیکه پښتو موسیقي په شرقي مقامونو کې اجرا کوله.
دله کلي نه شروع وکړه، د رباب له ترنګه شروع وکړه، بیا په سندرو راغی. د ده په وینا هغه مهال د کیسو او د چاربیتو زمانه وه، ولیکله چې په څلوېښتمو کلونو کې هندي او اردو موسیقۍ او همدارنګه نورو به شرقي موسیقۍ په پښتو موسیقۍ باندې لاسبرې شوه او دلته سینما راغله. نو زموږ خلکو په هغه مهال به د هندي موسیقۍ طرزونه غږول او هغه به یې ویلې. نو دا مهال پښتو موسیقۍ یو څه ټکنۍ شوه. نو ده وویل چې هغه مهال ما سره دا ویره او اندېښنه پیدا شوه چې داسې نه شي زموږ موسیقۍ همدغسې د بهرنۍ موسیقۍ تر اغېزه لاندې راشي. او د ژوند په دې وروستیو شېبو کې هم له دغه کلتوري یرغله سر ټکاوه. ده وویل په هغه مهال دوی د دغې هندي موسیقۍ کې همدارنګه په نورو شرقي طرزونو کې پښتو سندرې وغږولې. بیا خلک په د هندي موسیقۍ پر ځای پښتو موسیقۍ ته رامات شول.
رحیم غمزده سره لدی چې د وخت ناوړو شرایطو په کلونو د هنر له میدانه محروم کړ، په مجموع کې 16 کاله د افغانستان موسیقۍ ته خدمت وکړ. دی د ژوند په وروستیو درو کلونو کې د سرطان په ناروغۍ اخته و. تر دې چې د قوس په 15مه د جمعې په ورځ د 15 کلونو په عمر په جلال آباد ښار کې سا ورکړه. خو د رحیم غمزده ژغ لا هم پاتې دی او تل به د خپل هنر د مینوالو په غوښونو کې انګازې کوي.
دل دل لیلا در کی ملن فاطمه
د شوروي اتحاد پړنګې دو شل کاله تیریږي، خو په روسیا کې ځینې کسان شکایت کوي چې اوس هم ډېر واټونه او میدانونه د هغو کسانو په نوم دي چې د شوروي په زمانه کې ظلم کړی وو او وینې بهولې وې. په دې اړه د یو ریپورت خلاصه وژمه رشیدی لولي.
د شوروي اتحاد له ړنګېدو شل کاله وروسته هم په اوسنۍ روسیه کې د شوروي وخت د اقتدار ډېرې نښې په خپل حال پاتې دي. د شوروي اتحاد د بنسټګر ولادیمیر ایلچ لینین کالبوت اوس هم د مسکو په سره میدان کې ایښی دی او د ده مجسمې او د لور او سټک نشانونه د ښار په ځینو چوکونو او ودانیو کې لیدلی شو. په مسکو کې د داخله وزارت مخې ته د لینین لویه مجسمه ولاړه ده او د اورګاډو هغه سټیشن چې پیترسبورګ ته اورګاډي ځي اوس هم لینینګراد سټیشن نومیږي. که څوک په مسکو کې ګرځي نو یو نیم ځای ممکن داسې احساس کړي چې لا تر اوسه پورې د کمونیستو د حکومت سمانه ده. د فرانس پرس آژانس له راپور سره سم په دې ښار کې د اکتوبر انقلاب د شپېتمې کلیزې په نوم واټ، د مارکسستانو واټ یا د انقلاب په نوم میدان لیدلی شو. ځینې کسان د شوروي اتحاد د وروستیو کلونو د یوه مشر یوري اندروپوف په نوم واټ خوابدي کړي دي. یوري اندروپوف چې د لنډې مودې لپاره د شوروي اتحاد مشر و، ډېر کلونه د شوروي اتحاد د جاسوسۍ د ادارې کې جی بي د مشر په توګه کار کړی و. د دفاع مشرۍ کې جی بي ادارې ګڼ سیاسي مخالفان د اجباري کار کمپونو ته استولي او د نامتو لیکوال الکساندر سولژنیتسین په شان کسان نیولي او ربړولي و. د روسیې په ولایتونو کې د کمونستو مشرانو په نوم لا زیات شیان لیدلی شو. په ګڼو ولایتونو کې د لینین مجسمې او د فلیکس جرجنسکي په نوم واټ وینو. فلیکس جرجنسکي د بلشویکو د خفیه پولیسو د ادارې محسس و. دغه اداره په ډېرو جنایتونو تورنه ده. د جرجنسکي مجسمه د مسکو د پولیسو په مرکزونو کې هم لیدلی شو. روسی مورخ یان راچنسکي دغه سینومونو ته په قهر دی او وایي چې موږ ولې تر اوسه لا د لینین د جرجنسکي او داسې نورو مجرمانو احترام کوو، موږ ولې تر اوسه لا په هغو ځایونو د یادګار تختې نصب کړي دي چې یو وخت لینین ورغلی و. د اوسنۍ روسیې پیاوړی سیاستوال ولادیمیر پوتین چې یو وخت د شوروي اتحاد د استخباراتو د ادارې کې جی بي غړی و، د شوروي زمانې د آثارو او یادګارونو له لرې کېدو سره دلچسپي نه لري. د یو وخت ویلی و چې د شوروي اتحاد رنګېدا د شلمې پیړۍ تر ګردو لویه سوقلجیشي غمیزه وه. د تاریخ علامه میرمن ارینا شچیر باسکووا چې د یادونو د حق د ټولنې بلغړې ده وایي چې د مسکو په زندانونو کې چې یو وخت په لسګونو زره کسان پکې اعدام شول، موږ د قربانیانو د یاد د درناوي لپاره یادګاري نښې نه لرو، خو د کمونیسم د دوران د لویو خونکارانو لکه جرجنسکي او د هغه د ځایناستي منجیسکي قبرونه اوس هم د مسکو په زړه کې د کرملن د دیوال بیخ ته لیدلی شو. د شوروي اتحاد په خلاف د مبارزانو په منځ کې یوازې د نامتو لیکوال سولژنیتسین او نامتو مخالف سخاروف په نومي واټونه نومول شوي دي، خو هغه هم د ښار داسې واټونه دي چې چندان بیروبار پکې نشته او خاص اهمیت نه لري. د یادونو د حق ټولنه دا څوم کال دی چې له حکومت غواړي چې په مسکو کې دي د پوځي محاکمو دفتر چې د 1980 او 1980 کلونو ترمنځ شاوخوا 10,000 سیاسي بندیان پکې پیدا محکوم شول، د ترور او وحشت د یادګارونو او د قربانیانو د یاد د درناوي په موزیم بدل شي، خو حکومت د دوی دې غوښتنې ته توجه نه ده کړې. د روسي حکومت تر اوسه پورې د غوښتنه هم نه ده منلې چې په مسکو کې د ورلم شالوموف او ایزاک بابل په شان لویو لیکوالو په کورونو باندې چې د شوروي استبداد په زمانه کې ووژل شول د یادګار دړي نصب شي. مورخ یان راچنسکي فرانس پرس آژانس ته وویل چې ځینې کسان ممکن ووایي چې دا وړې خبرې دي، دا مهمه نه ده چې ورته چا په نوم دی، خو زما په نظر تر څو پورې چې د جرجنسکي غوندې خونکارو او قاتلانو مجسمې ولاړې وي او د ښارونو په واټونو د مجرمانو نومونه ایښي وي، په روسیه کې د حق او عدالت خبرې بې ځایه دي.
کمال الدین مستان په افغانستان کې د آزادې شاعرۍ یو مخکښ دی. د ده کابو ټول شعرونه د قافیې او ردیف له قیده راوتلي دي. شغله مستان را تخپل څو نوی شیرونه او دوی زړې شاعرانه خاطرې را اوروي. دای راتوي
غزنفر صاحب، زوس د سن پاغه موقعیت کې هم چې کوشش کوم چې زما په شیرونو کې دا سب څه موجود وي چې اوریدونکې یا لوستونکې لغه نه خواند واخلي، یو څه د ژوند تصویر او تصور پکې وي. نو کستا خو کې وړک روبایي مې لیکلې چې زما د ژوند تصویر یا د زمان تصویر په غو کې ستا هغه به تاسو وایم
څه وخت لیکلې ده؟
دا تقریبا یاره دوه درې میاشتې په شاوخوا کې به وي.
ارشاد
عامروانی د دې شعر عنوان د پنا دا یو څلوریز غوندې آزاد شعر دی. وړکې زخمی څاڅکې د باران یم، زخمی څاڅکې د باران یم، د څپو ګرمو څپېړو ستړی کړی، نور می توان د منډو نشته، صدف چیرته دی خلزمه، غواړم د چا خبره د ژوند له حالاتو نه لږ څه ځان پناه کړم.
آزاد شعر سره ډیر بلد یاست، په آزاد شعرونو کې دغه اصطلاح هم سته.
کله چې آزاد خبرې کوو نو دا معنی چې د ردیف او قافیه له زنجیر نه آزاد غوندې خبره پکې سته، یعنی آزاد لیدل، یعنی نه ردیف لري نه قافیه لري، اما هماغه توازن لري.
ښاغلی مستان، تاسو وویل چې اوس د عمر په یو داسې موقعیت کې یم او بیا مې دغسې شعر لیکلی دی، او په شعر کې هم یو د پناه غوښتنه وله، د ستومانۍ خبره وه، نو دا راته وایي چې د عمر موقعیت او ستومانۍ او د پناه غوښتل د دغو ارتباط څنګه در سره؟
انسان عجیب خصلت لري، معمولا وایي انسان دافع المضره او منفعت غوښتونکی وي، او هغه څوک چې د سن په داسې موقعیت کې وي لکه زه چې 50 ور لنډیږي یا 50 ور اوړي، یو څه غوندې امن ځای ته زړه ښه کوي چې هلته ورسې لږ پکې د خپل ټول عمر ستړیا پکې وباسي. دا معنی چې یو څه وخت پیدا کړي د دې لپاره چې وکولی شي فکر وکړي په خپل تیرو کارونو باندې، په خپل تیرو کلونو باندې چې ده څه کړي دي، او په خپل ټول عمر باندې فکر وکړي چې ما څه کړي دي، له ځان سره یوه عمري محاسبه ولري، وروسته لغ نه بیا دی کولی شي چې بیا نور تصمیم ونیسي.
آیا د شاعر پایس پخوا تاسې داسې نه کول؟
د زلمیتوب دوره د مستۍ دوره وي، د منډو دوره وي، د هلو زلو دوره وي، خو هغه دوره چې سړی به د سپینګیتوب مرحلې ته رسیږي، دا نو څه هغه دوره ده چې ذهنن به شاعر منډې وهي، داسې نه ده چې دی به سکوت کوي یا به ځای په ځای درېږي، شاعر به منډې وهي په خپل ځای کې به وي، دا به په حضر کې خو سفر به لري، د دې ذهني سفر به همیشه دوام کوي.
ښاغلی مستان، آیا د هغه مستۍ د وخت هغه ته چې ځواني بولي، البته زه خو دا وایم چې ته اوس هم ځواني
مهرباني،
اگر ته چې ځواني بولې او مستی دوران بولې، دغه وخت کوم شعر د سرسه په کتابچا کې یا په حافظه کې؟
وړو کې غوندې آزاد شعر ده چې تله کنه وی زیګې دلې مینا حس نازک او تنکی غوندې، رازه رازه لسترګو نه مزر ته راسه، چې لکه اوخ ک رانه ونل ویګې ماته نسی. په دغه شعر کې یو څه حسادت هم موجود ده، نزاکت هم موجود ده، او څه لطافت هم پکې اته چا خبره منډي وهي،
اطمینان هم موجود ده،
اطمینان هم پکې موجود
ده. په دې ورستي شعر کې چې دوه درې مې سپخوا ده لیکلې دی، ته غواړې چې یو چرته پناه یوسې، او په دې شعر کې ته نورو ته پناه ورکې.
بالکل،
خو دا راته وایي چې دا شعر دې څوخت لیکلی و ده؟
دا فکر کوم چې یاره لاس کولونه مخکې شاوخوا شیر به نو کستا خو کې یو بل شیر به هم و چې ګران ورته د تاسو ورن کې زړه بيخي سپین ګریسه لوب کول بدل یو څه لمین سره علاقه مندي نه لري.
او شیر ول ول خدا برته وای چې دا دي کوم وخت شیر دی؟
سمه ده، بالکل.
د څه وخت شیر دی؟
دا کو واقع درته وایم د دوه ورځې مخکې شیر دی.
ډیر هدي ارشاد،
عنوان دا د فاصلو پښکولو کې. ګرانې خپه چې نشې، شیبه مې یو ځل هم بیا داسې له سره واوره، شیبه مې یو ځل هم بیا داسې له سره واوره، ته خو پوهیږې که نه چې زه ستا د یوې شیبې لیدو په خاطر تمامه شپه تمامه ورځ په خپلو ستړو بڼو د پرتو لارو کرل شوې فاصلې راشکوم. خدا پرتې فاصلې نه رالنډیږي، نه ماتیږي، نه خلاصیږي سره. زه به تر څو لکه په اور باندې سیزلی کباب، زه به تر څو لکه په اور باندې سیزلی کباب، د خپلو سپینو سپینو اوښکو جنازو ته لاس تر زنه کینم.
ډیر علی، ډیر علی مسان صاحب، دغه شعر چې دی وایو ما ته ستاسې نطاقي را په یاد شو. اوس خو ګمان کوم نطاقي نه کوئ، خو پخوا هم کوله. څنګه دغه د شعر دکلمه دې هم کړې ده که نه پخوا په راډیو کې؟
پخوا خو د راډیو افغانستان ډېرې خپرونې وې چې ما لوستې، خو یو عمده خپرونې د شومده منګازي وې چې هلته به موږ کله کله شعرونه ویل، او د دې نه علاوه ځینې ادبي خپرونې به وې چې هغه به مې هم لوست.
یعنې تاسو د شعر د دکلمې کار کړی دی؟
دکلمې کار مې.
ښاغلی مثلا، ځینې خلک په افغانستان کې د شعر په دکلمې باندې یو نیوکه کوي، وایي کله چې شعرونه وایي خلک په دې راډیوګانو کې، وایي ډېر ځله په خپل هغه شعر ته دوی دومره نه ګوري، هغه خپل آهنګ ته ګوري.
یعنی خپل آواز آهنگ ته ګوري؟
او بالکل، خپل آواز آهنگ ته ګوري، یو قسم په افسوس لولي، داسې یو ویرجن حالت خلقی، آهګانی پکې باسي، او خپل هغه شعر باندې ځان دومره نه پوه کړی. حال دا چې یو شعر ممکن د خوشحالۍ غوښتنه وکړي، یو شعر ممکن د ویرې او د ډار عاطفه القا کړي، یو بل شعر ممکن د اطمینان له دریځۍ، ټول په یو قسم نه ویل کېږي، او ټول چې دي بیل پیغامونه لري، او بیل معناوی رسی په افغانستان کې د شیر ویلو په طرز باندې ځینی خلک ونیوکه کوي، ته دوی له نیوکه سره موافق یې کنه؟
کله چې د کلماتور غواړي چې او شیر د کلمه کې دای به شیر ولولي، مخکې دینه د شیر په حالت باندې ځان پوکي، کچیر د تاثیر او تعلم مسله پکې وي دای به دغه ټکی ته متوجي وي، کچیر د خوښي او خوشحالي مسله پکې وي دای به دغه ټکی ته متوجي وي. شیر کډ کلماتور په خپل ټول قوت سره غو فنی حالت سره ولولي، شیر لا هم خلا پیدا کوي.
شاغله مستان، آیا په افغانستان کې چې په رادیوګانو کې نورو ځایونو کې شیرونه د کلمه کیږي، تاسو ځینې راضي یاست؟
زه د دوی له کلمونو راضي نه یم، په خپل ذات کې، یعنی دا واقعیت درته وایم.
شغله مثلا، تاسو شاوخوا دیرش کاله کیږي چې د آزاد شاعرۍ یو بیرغوال یاست. شاعران له خپل فن سره یا بل هر څوک له خپل کار سره، له خپل کاروبار سره، له خپل کسب سره ځینې جالب خاطرې لري. که تاسو دغه یو شاعرانه خاطره لره یو اوریدونکو ورنه خبر کی؟
او مهرباني غزنفر صاحب، زه که ستاسو د پروګرام وخت وی دوه وړې خاطرې لرم.
ارشاد،
یو خاطره ده چې کله چې زه کورنی چارو وزارت کې عسكر کېدم، نو چا زه کلیوال سره تور معرفي کړم.
دا څو کاله پخوا خبره ده؟
دا تقریبا د شپږو کلونو په شاوخوا کې زه کلیوال سره تور معرفي کړم چې دغه سړی شاعر سړی ده، تاسو د سره ونیسي. وای ښه، ته شاعر ما ول ولا تر وخت پر خوب ځین شان لیکم، ونه ته غوښه بیا نو د ما یو شیر ماته ولوس. وای که سړی چې شیر لیکي نو دا غسی شیر لیکي، زما شیر یو مجلې نه کاپی کړی وو. وای سړی چې شیر لیکي داسې لیکي، ته داسې شیر لیکلی سه؟ نو ما وختل ما دغه شیر د ماته تاسو اتمن د پلان کې مجلې نه را کاپی کړی چې د ډیر وختل
دا شیر خو دې په یاد نه دی.
دا شیر داسې و چې دا منم چې پرخته یې د شنه سیوري پرانا کې لوی شوی خایسته یې، مگر ګوره ما د څنګه ته لا لاس در وړې نه وو، تا د سرو مڼو د غلپنوم رسوا کړم.
ډېر هلی
واقعا چې دوی ډېر وخندل. بیا ما دغه شیر زما ده. بله خاطره مده ده چې زما ډېر نږدې ملګری او زموږ تاسو ډېر نږدې ملګری، خدای پاک دې وبخښي، ننګیال صاحب یو ورځ ماته راغی، ماته ویل چې ګوره پوهېږې،
اسحاق ننګیال
یادوم، ماته ویل چې ګوره پوهېږې ما یو شیر لیکلی. ما څنګه شیر لیکلی؟ او ما د آس لپاره شیر لیکلی. ته هم د یو شیر لپاره شیر ولیکه. بیا نو ده د آس شیر ماته ولوست چې د بخت مسئله پکې، یعنی آس
هغه د سپین آس شیر دی.
سپین آس شیر
چې دلته یو آس ولاړ دی،
یو آس ولاړ دی داسې. وای ته به حتما سبا ته یو شیر چې شروړې مرخه سیده. زه په خپل ذهن کې مصروف سم، یو ما د ورسې مې ټول چې ګور ننګل سم، کته د اصل لپاره لیکلی وو، ما د وخل لپاره یو شیر لیکلی. دوه وختل وای څنګه مرګوره، اس که د ژوند د بخت سمبول ده، وو هم د انسان د ژوند د سکی د غبل مخ سمبول ده چې هغه مرګ ده. زه غواړم چې هغه شیر ملتا ته ولولم. نو که ستا خوخه وي دغه شیر به زه ولولم.
ولې نه د وخل لپاره شیر؟
د وخل لپاره شیر. هو حالت وړاندې ها د خړې او وغزنې غونډې څنګه ته، هلته وړاندې ها د خړې او وغزنې غونډې څنګ ته، یو وښ کاری چې په نرمو او پستو ګامونو زموږ خوا ته را روان دی. را رسیږي ها د راغی معلومیږي چې د چا کوڅې ته درومي، چې د چا ورته درېږي ګونډه کیږي، خدای خبر چې به سبا ته بیا د چا کډې بارېږي. نو ننګیال صاحب واقعا دا شعر ډېر خوښ کړ. نو باو د دې بل ته لاسونه ورکړه چې یو څه خو وشول، یو څه تخلیق هم وکړه د چا خبره په خپل وخت زمان کې.
افغانستان په 2011 کال کې هم د ژورنالیستانو لپاره یو خورا ناامنه ځای وو، خو د ټولې دنیا په کچه بیا پاکستان په 2011 کال کې د ژورنالیستانو د قتل له درکه تر ټولو ناامنه هیواد بلل شوی دی. په 2011 کال کې د ژورنالیستانو د امنیتي حالت په باره کې د یو رپورټ خلاصه وژمه رشیدی لولي.
په 2011 میلادي کال کې په ګرد نړۍ کې شپږ شپېته ژورنالیستان وژل شوي دي. د دوی یو لوی شمېر د عربي هیوادونو د انقلابونو په پیښو کې، د مکسیکو د جنایتکارو بانډونو له لاسه، او په پاکستان کې د سیاسي امنیتي بحران په حوادثو کې وژل شوي دي. د بې سرحده ژورنالیستانو له رپورټ سره سم، په 2011 میلادي کال کې پاکستان د ژورنالیستانو د کار لپاره تر بل هر هیواد خطرناک ځای و، ځکه لس کسه ژورنالیستان پکې د ژوند له نعمته بې برخې شول. پاکستان تیر کال هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ تر بل هر هیواد خطرناک هیواد بلل شوی و. دغه راز په 2011 میلادي کال کې په بیلابیلو عربي هیوادونو کې چې د دموکراسۍ د لرلو لپاره پکې مظاهرې روانې وې، او کله ناکله ورکې خشونتونه رامنځته شول، د وژل شویو ژورنالیستانو شمېر شل کسانو ته رسېدلی دی. د لاتینې امریکا په هیوادونو کې هم په 2011 کال کې د وژل شویو ژورنالیستانو شمېر شل کسانو ته ورسید. د بی سرحد ژورنالیستانو اداره چې مرکز یې په پاریس کې دی وایي چې په 2011 کال کې کابو 1440 ژورنالیستان نیول شوي او بندیان شوي دي چې د 2010 کال په نسبت یې شمیر دوه برابر زیات دی او وجه یې دا ده چې په 2011 کال کې په عربي هیوادونو کې مظاهرې زیاتې وې او دغه راز د یونان، بیلاروس، یوګندا، چیلي او امریکا په شمول په ځینو هیوادونو کې ګڼ مارشونه او لاریونونه ترسره شول چې په نتیجه کې ځینو هغو ژورنالیستانو ته هم ستونزې راپیدا شوې چې د دغو پیښو رپوټونه یې برابرول. په 2010 کال کې په نړۍ کې ټول 50 ژورنالیستان د خپل کار په خاطر وژل شوي وو. په 2011 کال کې دغه شمیر نور هم زیات شو او شپږ شپېتو ته ورسید. البته ژورنالیستانو ته تر ګرد و بد وخت 2008 کال و چې 80 ژورنالیستان پکې وژل شوي وو.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس د څلور ډېوې په نوم د یو خواږه حکایت د اورېدو بلنه درکو چې فریدا سیفی ولولي.
څلور ډېوې. په کوټه کې څلور ډېوې بللې، په پټه خوله یې رڼاوې خپرولې. لومړۍ ډېوې چوپتیا ماته کړه، نورو ته یې وویل زه سکون نومېږم، زما د رڼا ساتندوی نشته، زه د پایېدلو نه یم او په لنډ وخت کې به ومرم. د لومړۍ ډېوې رڼا ورو ورو کمه شوه، څه شوه او بیخي مړه شوه. دوهمې ډېوې وویل زه ایمان یم، زه ګمان نه کوم چې ډېر عمر به وپایم، زما رڼا به ورو ورو مړه شي. لکه څنګه چې هغې ویلي وو، ورو ورو یې رڼا کمه شوه او بیخي غلی شوه. درېمه ډېوه چې له خپګانه پوړېدله په خبرو راغله، وی ویل زه مینه یم، ما ته هیڅوک په درنه سترګه نه ګوري او په قدر مې نه پوهیږي، له ما سره نور د پایېدلو وس نشته، زه مرمه. شیبه نیمه پس د هغې رڼا هم ختمه وه. دغه وخت یو ماشوم کوټې ته راغی او د مړیو ډېوو په لیدو ژړا وراغله. زاره یې وکړې، ای ډېوو مه مرئ، د خدای دپاره مه مرئ، ولې غلی شوئ، ولې؟ د ماشوم د فریاد او زاریو په منځ کې څلورمه ډیوه په خبرو راغله، وی ویل مه ژاړه، مه ناهیلی کیږه، زه هیله نومېږم، چې څو پورې زه یم تیاره د ژوند د لاندې کولو وس نه مومي، زه مړې ډیوې دوباره بلولی شم. او ماشوم په پوړېدلو ګوتو څلورمه ډیوه راواخیسته، نورې درې ورباندې بلې کړې. هو، موږ د امید په مرسته کولی شو چې په زړونو کې د سکون، د ایمان او د مینې مشالونه بل وساتو.
خوا به خلکو پتان د ځواني کې ودونه کول، خو اوسني خلک ژر واده نه کوي. په دې اړه یو ریپورت وشما رشیدی لولي.
یوازې نیم هغه امریکایان متحل دي چې تر 40 کلونه عمر اوخته دي. یو نوی سروې ښیي چې له واده کولو سره د امریکایانو دلچسپي تر پخوا هم کمه شوې ده. له نوی ایسای سره سم اوس په امریکا کې د نجونو لپاره د لومړي واده متوسط عمر 6.5 کاله او د نارینهو لپاره 8.5 کاله دی. البته اکثر امریکایان که وړاندې وي یو وروسته خو د عمر په یوه پړاو کې یو وخت خامخا یو ځل واده کوي. د لایف ساینس له رپورټ سره سم همدا اوس په هرو سلو امریکایانو کې چې د واده قانوني سن لري یو 50 متحل دي، او په هرو سلو امریکایانو کې چې د واده قانوني سن لري دوه او یو یا په عمر کې لږ تر لږه یو ځل واده کړی دی. په دې سروې کې دا نه ده معلومه شوې چې 2% امریکایي جوړې له یو بل سره تر پایه پورې گزاره کوي او 2% یې ژر یا په ځنډ طلاق اخلي او د مجردې عمر له سره پیلوي. خو دا معلومه شوې ده چې یو 50 کاله پخوا، یعنی په 1980 کې، په هر سل امریکایانو کې 15 کسانو هیڅ وخت واده نه کوه او ټول عمر به مجرد ګرځېدل. مګر اوس په هر سل امریکایانو کې 28 کسه هیڅ وخت واده نه کوي او غواړي ټول عمر مجرد واوسي. په تیرو کلونو کې به خلکو نسبتا په کم عمر ودونه کول، خو اوس ورځ په ورځ د لومړي ځل واده کولو عمر ځنډیږي. د ملګرو ملتونو د 2009 کال یو راپور وایي چې د شلمې پیړۍ په اویایمو کلونو کې په پرمختللو هیوادونو کې د نجونو د لومړي ځل واده د عمر اوسط 3.5 کاله و، خو په تیرو لسو کلونو کې په پرمختللو هیوادونو کې د نجونو د لومړي ځل واده د عمر اوسط 9.5 کلنۍ ته ختلی دی. نارینه هم اوس د پخوا په نسبت په ځنډ واده کوي.
خانان په بالیوډ کې د محبوب الله خان د هغه کتاب نوم دی چې په دې ورستو ورځو کې په کابل کې لچاپه راوتی دی. دغه کتاب د هندوستان د سینما هغه ستوري راپیژني چې افغاني ول اصل دی. په دې موضوع باندې دا اول ځل دی چې مفصل تحقیق کیږي. له محبوب الله خان سره د خبرو دا ورېدو بلنه درکوو. شغله محبوب درته وایست چې دا کتاب اوس چاپ سو، خو ان یو کال مخته هم د دې کتاب پیسې کې لیکنې وې، ولی چل سو؟
دا سیده چې په زه په هند کې اوسم او په دې کتاب باندې ما په هند کې کار پیل کړی و. په نور نړۍ کې د کتاب ارزښت ډیر زیات دی، نو چونکې دا یو کال مخکې ما دا پیل کړی و، نو په هغه وخت کې چې کله کتاب څوک پیل کوي اعلان کوي چې زه په دغه پروژه یا دغه موضوع باندې کار کوم، نو که هغه مطبوعاتو ته په زړه پورې هغوی پې راپورونه لیکي یا هغې ته کورج ورکوي. نو دا موضوع هم چې زه دلته وم او په هند کې وم، نو ما یو مرکه وکړه د هند له ځینو رسنیو سره چې هغوی دې ته په ټول هندوستان کې کورج ورکړه، حتی په ټوله نړۍ کې ویپاڼو دې ته کورج ورکړه، په افغانستان کې هم دلته د دې کتاب باره کې لیکنه راغله. خو دا سی و چې کتاب لیکل او چاپول په افغانستان کې دا ډیره لویه ستونزه خبره ده، نو ځکه د لږ ځن سره مخ شومه.
شغله محبوب، تاسو د تبلیغاتو په ساحه کې هم کار کړی دی، په افغانستان کې د اعلاناتو او د تبلیغاتو کاروبار نسبتا نوی دی، او که ډیر نوی هم نه وي نو حداقل محدود دی. ډیر لیکوال، ډیر شاعران، ډیر هغه کسان چې آثار لیکي او حتی مهم آثار لیکي، ممکن د خپلو آثارو د معرفي او د خپلو آثارو د تبلیغولو له اهمیته په کافي اندازه خبر نه وي. څنګه آیا ویلی سو چې د تبلیغاتو په ساحه کې چې ستاسو کومه تجربه وه هغه د دې باعث شوه چې دا کتاب تر چاپ له مخه ډیر مطرح سي؟
دا سیده چې دا دوه خبرې دي. یو خو باید لیکوال په خپله موضوع باندې ډیر باور ولري چې زه دغه موضوع باندې کار کوم. دویمه دا ده چې دغه موضوع د څومره خلکو سره تړاو لري، نو کله لیکوال په دې باندې کار وکړي چې دغه موضوع مخکې له مخکې تبلیغ کړي، نو د خلکو لپاره به ډیره په زړه پورې چې دا به څنګه راځي او څنګه به دا مونږ ترلاسه کوو دا کتاب.
خانان په بالیوډ کې د هند سینما د هغو اداکارانو، د هغو هنرمندانو، ممثلانو او ستوریو په باره کې کتاب دی چې خانان دي، او یا په بله ژبه په خټه افغانان او پښتانه دي. د کتاب موضوع خو همدا ده، سمه مې تعریف کړه؟
بالکل.
دا کتاب ګمان کوم 2440 مخه دی، او په دې 2440 مخه کې چې په لویه کچه دی، ډیر عکسونه هم دي. کتاب په 5 فصلونو کې دی. شغله محبوب، د دې 5 وړو فصلونو پیسې کې کاوریدونکو ته وسوې؟
دا سیده چې کله ما کار کوو، نو اول می غوښتل چې زه د افغانستان لپاره کار کوم، نو ما باید دا میتود کارول وای چې اول باید کزه د هند په سینما کې د خانانو په رول باندې کتاب لیکم، نو تر ټولو لومړی باید افغانان د هند سینما وپیژني. د هند سینما یعنی څه؟ هند سینما اصل کرنه سینما ده، نو په دې اوله برخه کې ما د هند سینما پیژندنه کړې ده چې یو لویه برخه ده، تقریبا 500 صفو پورې ده هغه د هند سینما تاریخ پیژندنه او د اوسنۍ حالت او یو مهم فلمونه په غو باندې تبصره شوې ده. دویمه برخه ما د هندي سینما او افغانستان برخه ته هغه کړې ده بیله کړې ده چې هندي سینما افغانستان څنګه راغله او په افغانستان کې کوم کوم فلمونه جوړ شوي دي او کوم افغانان دي چې هلته کار کوي او افغاني سینماګران د هندي سینما په اړه څه نظرونه لري او همدارنګه د هندي سینما ستوري د افغانستان په اړه څه نظرونه لري. دا یوه بیله برخه وه چې ما دید باندې هم کار کړی دی. دریمه برخه چې دا هغه خانان په هندوستان کې دي چې لکه څنګه چې مونږ کله هندي سینما ته ورزو نو مونږ باید له دې بیکګراوند نم خبر شو چې دا خانان څوک دي په هندوستان کې کله نمیز شوی دي.
د خانانو دې مطلب
دغه پښتانه اصل کې چې په خټه پښتانه خلک دي نو دا خانان باید اول وپیژندل شي دا څوک دي او دوی کله هلته تللي دي څونه واکمني کړې ده او په کومو کومو برخو کې دوی هلته کار کوي.
محبوب صاحب دا خان خو په افغاني کلچر کې داسې د احترام کلمه ده او داسې هغه څوک چې په طبقاتي لحاظ هم لږ لاس بره یې که نه نو آیا په هندوستان کې هر پښتون ته باید خان وویل سي؟
داسې ده چې په هندوستان کې د غدی خان کلمه هم له افغانستان نه ورغلې ده. هغه خلک به چې افغانستان نه تلل هغو ته به دوی خانان ویلې لکه د شیرشاه سوري ته به دوی شیرخان هغه کوه چې دا شیرخان ده د شیرخان په نوم باندې مشهور و.
خو ګورئ شیرشاه سوري ته معمولا د مغولو د زمانې مارخانو شیرخان ویلې دي او بیا ځینې مارخان وایي اوسني مارخان چې دوی ځکه شیرشاه نه ورته وایو او شیرخان یې باله چې په غیر مستقیم ډول یې کوشش کوو چې د ده هغه شاهي مقام په خلکو هیر کړي او یو خان یې وبولي یوه کلي مشر یې وبولي. نو د شیرشاه پیسه کې خو ممکن دغه خبره هم وي.
دا تا چې کومه خبره وکړه دا به هم تر ډېره بریده سمه وي. خو داسې ده چې خانان چې دي دا په هندوستان کې یو بیل تاریخ لري اوږد تاریخ لري. په هندوستان کې کابو شپږ سوه نوابیانې وې چې تر 1940 پورې روانې وې. بیا دا شپږ سوه نوابیانو کې زیاتره پښتانه دي واکمنانو چې دا ټول په خانانو باندې مشهور و.
نو دا خانان په هندوستان کې د ساسې د کتاب دریم فصل
ده.
په دغو نوابیو او
په دې نوابیو باندې او دغه کورنۍ چې په سینما کې دي او دغه ځینې واکمنان په دو باندې کتنه شوې ده. د دې څلورمه برخه چې ده د دې کتاب خانان په هندي سینما کې لکه څنګه چې د بالیوډ کلمه په 1970 کې راغله نو د دې نه مخکې هندي سینما بلل کېدله او اوس هم په دې باندې اعتراض شته.
وبښئ دا د بالیوډ کلمه چې انډیانو انتخاب کړه د خپل سینما د صنعت او کاروبار لپاره کنه دا د هالیوډ په مقابل کې بینه
دا د هالیوډ د هغه لفظ په اغیز ده د کلمې په اغیز لکه هغوی هالیوډ ویلې دوی مخکې ممبئی په بمبئی نه یادېده نو بمبئی کې د دې مرکز و بیا دا یې په بالیوډ باندې
اوس چې د بالیوډ سینما وایي منظور یې هغه سینما ده چې په ممبئی کې فعالیت کوي کنه د ټول هندوستان سینما ته بالیوډ وایي.
عموما چې کله بهرنۍ نړۍ کې راځي بیا بهرنیان ټول ته بالیوډ وایي او چې کله مثال په خپل په هندوستان کې بیا دوی کار کوي بیا الته یو بل سینما شته تلګو سینما یا تامل سینما ورته چې په جنوبی هندوستان کې هغوی کار کوي هغه په خپل ژبه باندې سیمه ییز ژبانو کار کوي هغوی ته ټالیوډ وایي. مثال لکه په لاهور کې چې کوم کار کیږي هغې ته لالیوډ وایي. نو دا یو فلمی اصطلاح ده. خانان په هندي سینما کې ما هغه مشران چې هغه پخوا تیر شوي دي هغه سپینګیري یا مرشوی دی یا ژوندی دی نیمه هغه ما معرفي کړی دی. بیا په پنځمه برخه کې چې خانان په بالیوډ کې ده هغه د 1990 نه راپیل کیږي بیا تر اوسه پورې چې کوم خان ستوري یا مشهور ستوري دی لکه څنګه چې دی اوس د موضوع سره تړاو لري دا خانان په بالیوډ کې نو دا چونکی بیخي یو نوې موضوع ده نو دا ځکه ما ټول کتاب هم په همدې برخه باندې نومولی ده.
نو تاسو خو وویل چې د بالیوډ اصطلاح له 1970 کلونو پیل شوه او اوس وایس چې خانان په بالیوډ کې چې د دې کتاب پنځم فصل دی دا له 1990 کلونو را په دې خوا کسان دې پکې معرفي کړي
نه خو دا خو ما لکه دا یو د کار سیړنه ده یو د چپټر نوم ده نو ما د چپټر نوم چې دا ورکړی داسې ده خو بالیوډ چې دغه کلمه کېدای شي مخکې وه.
ښاغلی محبوب کله چې څوک د هند براعظمګي په عیسه کې یو تحقیق کوي که په هره برخه کې یې له یو مشکل سره مخامخ کیږي هغه مشکل دا دی چې هند براعظمګۍ تر 1940 کاله پورې یو ملک دی دراج زمانه ده د انګریزانو حکومت ته ور باندې بیا په دې وخت کې ویشل کیږي په هند او پاکستان باندې. بیا دلته تحقیق له دغې زمانې سره تعلق لري بیا ممکن له محققه اوس لاره ورکه شي که هغه خلک د هند معرفي کوي نو بیا له 1928 کال وروسته خو که دا خلک د کرش دې غاړې ته یي د واګې دې غاړې ته یي لاور ته راوښتي پاکستان ته راوښتي یا هغه غاړې ته داکې ته راوښتي له مغربي بنګال مشرقي بنګال ته تللي بنګلادیش چې اوس ورته وایي نو بیا دا هغه ورته سخته سي چې دا اوس هندي وبولي د هند براعظم وبولي د اوسنی هندي وبولي څنګه وکي تاسو له داسې مشکل سره مخامخ نه شوئ؟
او زه خو داسې مشکل سره مخامخ شوم په دې برخه کې چې کله د هندي سینما تاریخ لیکم نو ما هلته د هندي سینما د سلویختم کلونه چې یاد کړی دي په سلویختم کلونو کې مې دا اشاره کړې ده چې کله په هندستان وویشل شو نو دلته یو شمیر ستوري چې په بمبئی کې کار کوو هغه وکوچېد لاهور ته دا مې یاد کړی دي. دا یو مشکل وو. دویمه خبر دا ده چې ځینی هغه خلکو چې په بمبئی کې کار کړی ده او بیا تللی دي چې څومره کار کړی ما یاد کړی دي هغې نه وروسته چې کار کړی دی هغې سره زما ډیر کار نه و ځکه چې هغه خان ستوري چې په ممبئی کې کار کړی د بیا راغلی دي چې له دې جملې نه به ډېر کم ستوري داسې لکه ضیا سرحدي په نوم یا یو څو کسان چې ول زیاتره ستوري چې لاړل هغه په خانان نه ول دا نور د پنجاب پورې تړاو لره نو د ما موضوع سره داسې کسان نه ول چې هغه د هغوی د هند پریښه یي کومې بلې خوا د تللي البته ډېر کم خلک ول داسې.
ښاغلی محبوب په دې کې خو ډېر کسان معرفي سوي دي او ځینې ډېر مشهور کسان دي لکه سلمان خان لکه شاهرخ خان امیر خان یا پخوا ماتوبالا دا ډېر مشهور کسان دي د هند سینما دا کوم چې اوس مطرح دي او تاسو یې ورسره مرکې کړي دي او ممبئی ته پسې ورغلي یاست یا په ډیلي کې پیدا کړي دي دوی څنګه اوس هم له دې سره علاقه لري چې ځان د افغانستان وګڼي؟
دوی چې دا چې کله مل نږدې نه دوی وکتل دوی په دې باندې فخر کوي چې مونږ نیکونه له افغانستان راغلي دي او دا ځان ته یو ویاړ بولي
له افغانستان سره یو خواخوږي
یو خواخوږي او نو ما دوی نه د افغانستان په اړه ځانګړي پیغامونه هم وغښتل چې هغه دوی د افغانستان لپاره د سولې سولېز پیغامونه ورکړي
لکه یو مثال
چې قادر خان وایي چې ما په خپل کتاب په سر کې مرغی سي پانه کې چې هغه په افغانستان کې باید جګړې لمنځه لاړ شي افغانان باید زده کړې ته مخه کی افغانان باید کار وکړي چې خپل وطن جوړ کړي دا یو مهم پیغام ده. یا هم دا سي زین نور سره سنجي خان سره یا د بل سره چې ما کتلی دي لنګدې نه او زه به یو خبره دا وکم چې قادر خان چې دا هغه په پښتو وسم غږېدای شي د 1955 کې تللی دا هندستان ته کورنۍ د چې دا دوی د کندهار دی بیا له کابل نه تللی دي ما چې مرکه کړې دی وای چې د مونږ ورونه یا مړ کېدل نو زمونږ د مور بچی اولاد پیدا شو هغه به مړ شو 15 کاله بعد نو مور مې پلار سره مشوره وکړه چې ته لدی ځای نه چیرته لري زو نو هغه و چې مونږ لاړو لو هندستان ته او بیا هندستان ته بیا ځلاړه ممبئی ته نو دای چې و د الته په سټیج باندې اداکاری کوله خو بیا په 1900 کې یو ډرامه د لوبوله چې الته د هندي سینما یو وتلی ستوری دلیپ کمار چې هغه یوسف خان چې هغه هم پښتون له پېښور نه تللی ده هغه د ده له اداکارۍ نه اغېزمن شو او دی ته یې په خپل فلم کې ځای ورکړ چې هغه له هغې نه وروسته کابو 300 فلمونه ولیکل او 3500 فلمونو کې خپل رول لوبولی
قادر خان. قادر خان 300 سناریو هم لیکلی دي
او غلی کلی دي او بیا په 3500 فلمونو کې کارم کړی دا چې د هندي سینما کې تر ټولو زیاته ونده قادر خان غیسی ده او افغانستان کې د ډیر زیات مینوال هم لري او د زیاتره کومېډي رولونه لوبي او د په یو سو فلمونو کې داسې پښتو ډایلاګ هم د لیکلی دي.
شغله محبوب کله چې ستاسو دا کتاب سو ګوري خانان په بالیوډ کې په دې کې به دومره ډېر افغاني ول اصله هنرمندان او ډېر مشهور چې نړیوال شهرت هم لري پیدا کې چې په افغانستان کې د دې لسمه برخه هنرمندان هم د سینما په ساحه کې نه وینو یا کې وینو نو دومره شهرت نه لري. دغه راز که تاریخ کې وګوري هم داسې مثالونه ډېر پیدا کولی سي چې په هندوستان کې ځینې داسې افغاني ول اصله سیاستوال ادارچیان د حربي چارو ماهران او د علم خاوندان تیر سوي دي چې ډېر شهرت یې ګټلی دی. په دې اوسنۍ زمانه کې هم که یو افغان د یو کلی لاړ سي عربو ته هلته ډېر په زحمت سره کار کوي خټي کوي خواري کوي مزدوري کوي جنجال هم نه جوړوي ډېر ښه گزاره هم کوي خو بیا په خپل کلي کې ممکن په کار وشرمی شي ډېر خلک دي په عربو کې کار کوي په خپل کلی کې بیا غواړي چې یو نوکر ونیسي په بل کارو کې یا په عربو کې ورته گزاره اسانه وي په خپل کلی کې ممکن توند دي دغسې یو حالت په تاریخ کې لیدل کیږي او تر اوسه پورې هم ادامه لري کله چې ته دا کتاب لیکو دغه سوال در پیدا نسو او که در پیدا سوی څه ځواب دی ورته پیدا کو
زه داسې وایم چې رښتیا هم افغانان چې هر هیواد ته تللي دي هلته یو ځانګړی کار کړی دی زما په نظر افغانان یو ځانګړی ارواپوهنه لري بل افغانان چې دی که په افغانستان کې مونږ ګورو دوی تر اوسه د غاصلی ژوند سره مخ شوی نه دي چا ورته اجازه و نه دا ورکړي چې غاصلی ژوند تیر کی لکه په یو ډنډ کې چې څو ګل ویږي هغه همیشه دی وتلو کوخخ کوي د نور نړۍ خلک چې دی هغه ته غزمینه مخ کې نه برابر ای داسې بوم چې یو میدان ورته جوړي بس هغه یوازې بس خپل کار کوي افغانان چې دی دوی بس په لامبو کې دي
یعنی مطلب دا چې افغانی ټولنه هم دې ته حاضر سي چې خپل استعدادونه آزاد پریږدي اجازه ورکړي د غوړېدلو پابندۍ ځلې واخلي نو دا خلک به په دې خپل وطن کې هم خپل استعدادونه وغوړي
استعدادونه به هم ډېر لوی لوی کارونه به وکړي خو که پریښودل شي